طالبانو ځپل لپاره په افغانستان کې ترسره شي.
او په نوي کال کې مونږ یو پلان باندې کار کړی دی چې د ژمې درې میاشتې په دې پلان باندې کار وشه. په دې کې د کورنیو چارو وزارت، د امنیت عمومي ریاست، سیمه ییز ارګانونه او د حمایت قاطع قوتونه په دې کې شامل دي. یو ښه پلان آماده شوی دی، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې اعلانیږي. بیا د هغې پلان په لابلا کې به مونږ په د مسلح قواوو کې، په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې هغه برخې چې په دې پلان کې دي په هغې باندې پیل وشي. په هغې کې یوه برخه عملیات دي او درې برخې نور هم لري چې ښوونه روزنه ده، اکمالات دي او هغه وسایل چې تخریب شوي دي یا ترمیم طلبه دي په هغو باندې کار دی. تسلی او تجهیز د اردو دی.
جنرال دولت وزیر ویل چې نوي عملیات به د افغان پوځ د لوړ پوړو چارواکو لخوا ژر اعلان شي. افغان امنیتي ځواکونه او د افغان حکومت وسلوال مخالفان هر کال په افغانستان کې په یو ځانګړي نوم خپل پوځي عملیات ترسره کوي. په روان هجري شمسي کال چې پای ته رسېدو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده، افغان ځواکونو په افغانستان کې د خپل وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شپک لومړي او شپک دوم په نوم خپل عملیات ترسره کول. طالبانو هم سږ کال خپلو عملیاتو ته د عمري عملیاتو نوم ورکړی. په 1990 کال کې طالبانو خپل عملیات د البدر په نوم ترسره کول. که څه هم طالبانو له پخوا د خپل عملیاتو لپاره اسلامي نومونه غوره کول، خو دا لومړی ځل دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم د خپل عملیاتو لپاره یو اسلامي نوم غوره کړی دی. تر اوسه طالبانو د نوي کال لپاره د خپل عملیاتو پلان نه دی اعلان کړی. دفاع وزارت وایي چې د روان کال په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر خلاف 15309 عملیات ترسره کړي، چې په ترڅ کې د 2500 داعش وسلوالو په ګډون 12,500 څخه زیات وسلوال وژل شوي دي. افغان پوځي کارپوهان د پوځي عملیاتو لپاره د نوم ورکول یو اړتیا ګڼي چې د ځانګړي نوم یا شپې له لارې ځواکونه د جګړې په ډګر کې یو بل سره اړیکې پیدا کوي. د افغان پوځ یو پخوانی جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې عملیاتو ته ځانګړي نوم ورکول یو عملیات د بل عملیات څخه د جلا کولو په مخه هم ترسره کیږي.
یو مورال ورکول د سرباز ته، د افسر ته، چې دغه نوم د هغو دپاره د قدر وړي، د هغو دپاره د شناخت په خاطر هم د قدر وړي او په هغه نامو باندې افتخار هم کوي.
په افغانستان کې طالبان تر څنګ یو شمېر نور وسلوال ډلې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګېږي. په دغو ډلو کې طالبان وروسته تر ټولو لویه یې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله ده، چې له شاوخوا 10 میاشتو راهیسې د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جبهوي جګړه پیل کړې ده. په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو شتون نه یوازې افغان امنیتي ځواکونو ته ستونزې راولاړې کړي، بلکې د افغانستان ګاونډیو ته هم امنیتي اندېښنې راولاړې کړي دي. په دې نږدې ورځو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په یو ویډیو کې د چین په دننه کې د تروریستي بریدونو ترسره کولو ګواښ په یو تازه ویډیوي پیغام کې خپور شوی. د اسلامي دولت د ډلې د یوغور جنګیالي لیدل کیږي چې د دې ډلې لپاره په عراق کې جګړه کوي او ګواښ کوي چې چین ته به ستنیش او هلته به د وینو سیندونه وبهي. د افغانستان دفاع وزارت چین ته د داعش وسلوالو د دغو ګواښونو په اړه امریکا غږ ته وویل چې چین ته پکار دي چې د تروریستانو سره جګړې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د داعش خو د نړۍ لپاره خطر دی، د ټولو هیوادونو لپاره خطر دی. موږ ټول وخت ویلي دي چې د افغانستان سره مرسته وشي تر څو چې هغه تروریستي ډلې چې په غواړي په افغانستان کې مراکز جوړ کړي یا مرکزونه ونیسي هغه وځپل شي چې نورې نړۍ ته هم خطر نه وي.
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې داعش چین او روسیې ته ګواښ دی، نو ځکه دغو هیوادونو په ځانګړي ډول چین ته پکار دي چې د دغه ګواښ له منځه وړلو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي او د دغو ځواکونو د پیاوړي کېدو برخه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې افغان حکومت به د مارچ میاشتې په 28 نیټه د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو په ناسته کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې ناستې په اړه وویل چې افغان حکومت به په دې ناسته کې د ائتلاف له غړو هیوادونو نه دا غوښتنه وکړي چې د هغو هیوادونو په اړه د جدي اقدامات او پریکړې وشي چې له تروریزم نه ملاتړ او تروریستانو ته پناه ورکوي. پاموکي په دې اړه د خبریال لیمینیازی رپورټ ته.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن یکشنبه خبریالانو ته د دې وزارت د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د مارچ په 28 نیټه د دې ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې ګډون کوي ګډون وکړي. ښاغلی ربانی زیاته کړه افغان حکومت به په دې ناسته کې د دې ائتلاف له غړو هیوادونو غوښتنه وکړي چې د تروریزم څخه ملاتړو هیوادونو په اړه جدي اقدامات او پریکړې وکړي، خو همدارنګه د امریکایي ځواکونو د شمیرې د ډېرېدو له طرحې د افغان حکومت ملاتړ وخود. هغه وویل
افزایش نیروهای امریکا در افغانستان ما
د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو طرحه چې جنرال نیکلسن د امریکایي چارواکو سره مطرح کړې وه موږ ترې ملاتړ کوو. هیله مو دا ده چې دا طرحه ومنل شي او د ناټو غړو هیوادونو په ناسته کې چې د جون په میاشت کې ترسره کیږي دا طرحه تصویب شي.
برگزار شود، این طرح تصویب شود.
در روان کال پراتلونکی اپریل میاشت که به روسیه د افغانستان د سولې او امنیت په موخه دی ویناست کوربوی، خو افغان حکومت تر اوسه په دیناسته کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی زیاته کړه چې افغان حکومت د روسیې د ابتکار ته خراغ لاست وی، خو د دیناسته په اړه بل د هیواد څخه نور تفصیلات هم واخلي. هغه په دې اړه داسې وویل:
موږ غواړو چې نور تفصیلات ترلاسه کړو او د هغوی نه پوښتنه وکړو چې نشست څنګه کېدی شي او په کوم وخت او اهداف او اجنډا یې څه ده. نو تر هغه وخت پورې موږ د انتظار یو، دغو انتظار کوو او په دې کې شک نشته چې زمون خاص د ټولو ګاونډي هیوادونه او منطقي هیوادونه دا ده چې په افغانستان د سولې او ثبات لپاره دوی د افغانستان حکومت سره کار وکړي.
خو د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ وایي چې افغان حکومت په دې ناسته کې ګډون منلی دی او د افغانستان د سولې او ټیکاو په موخه به په پوره قوت سره دې ناسته کې ګډون کوي. تواب غورزنګ وویل:
د روسیې دولتي چارواکو د ملي امنیت له سلاحکار سره په مسکو کې د مذاکراتو پر وخت وویل چې دوی پلان لري او تمه لري چې د افغانستان د سولې په اړه د دولسو هیوادونو یو کنفرانس په مسکو کې دعوت کړي، چې په دې کې به طبعاً افغانستان یو محوري نقش لري او د متحدو ایالاتو په شمول به ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په روان دي پروسه کې په شکل د اشکالو دخیل دی او نقش لري، په دې کې دعوتیږي. د افغانستان دولت د دې اصل او د دې درخواست سره موافقه وکړه.
ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ډول کنفرانسونه او ناستې د افغانستان په ګټه تمامېدلی شي، خو باید دا ډول کنفرانسونو ته نمایشي بڑا ورنه کړل شي. د سیاسي چارو شنونکي کبیر رنجبر امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید له دې کنفرانس څخه ګټه واخلي او نړیوالو او د دې ائتلاف غړو هیوادونو ته دا وښایي چې افغانستان د داعش ډلې قرباني شوی هیواد دی او د داعش ضد هیوادونو د ائتلاف ناتړ کوي. ښاغلی رنجبر وویل:
نړیوال دی په دې مطالعه کې چې په افغانستان کې داعش یو تصنعي حرکت دی چې د پاکستان د استخباراتو په واسطه منځته راغلی او فقط او فقط یو تعداد طالبان دي، یو څو درې ټپلې دي چې هغه سپین بیرغونه کته کړي او تور بیرغونه یې کړي. که نړیواله ټولنه متوجه شي او فشار وړي پاکستان باندې چې دغه مداخلاتو نه لاس واخلي او نړیواله ټولنه سره په مبارزه کې د افراطیت او د داعش او د تروریزم په مقابل کې همغږي شي، نو دا به لوی مثبت ګام وي.
که څه هم نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د افغان حکومت ننګه کوي، د یو شمېر شنونکو پر وینا چې د سولې او امنیت په موخه به دا ناستې په دې صورت کې چې نتایج عملي شي په دې هیواد کې د رښتینې سولې د راوستو لامل وګرځي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ هغه پریکړه لیک د رایو په توافق تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د 2013 میلادي کال لپاره تمدید شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت څومره مهم دی؟ دا او د موضوع اړوند نورو پوښتنو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی همکار هاشم وحدتیار ځواب ویلی چې مرکه په ګډه وو. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت د افغانستان لپاره څومره مهم او څومره د اهمیت وړ دی؟
د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې شتون په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې موجودیت په افغانستان کې ښیي. که چېرته د ملګرو ملتونو سیاسي اداره په افغانستان کې نه وي، په هغه اندازه چې د نړیوالو افغانستان نظام څخه ملاتړ کوي، په هغه اندازه به د نړیوالې ټولنې حمایه نه وسی. او دویم، افغانستان به د یوناما د طریقه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا په اجنډاو کې وساتل شي. یعنی که چېرته د یوناما اداره په افغانستان کې نه اوسېږي، هغه د افغانستان اړوند مسئلې چې اوس د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې پر بحث کېږي، په هغه اندازه به افغانستان ته خاصه توجه ونه لیدل شي. او دریمه مسئله چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا چې د ملګرو ملتونو سیاسي ادارې په افغانستان کې لوی لوی سیاسي بحرانونه مدیریت کړل.
لکه کوم مسائل کېدای شي لږ وضاحت ورکړئ؟
تاسو 2009 کال د ټولټاکنو د ولسمشر جوړ ټولټاکنې مسله تاسو ولیدل چې د ولسمشر حامد کرزي او د ډاکټر عبدالله ترمنځ یو لوی ناورین و. نه تنها هغه ټولټاکنې، بلکې په 2014 کال کې چې تر ټولو لوی ناورین و، د اوسنی ولسمشر اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله ترمن چې دا ډېر امکان د دی و چې دغه سیاسي ناورین په نظامي به ناورین باندې واړل شي چېرته د یوناما سیاسي اداره په افغانستان کښې نه وای داسې ناورینونه به ډېر زیات شوي وو او د سیاسي ناورین به په نظامي ناورین باندې اړل شوی وو. څلورمه خبره چې ډېره زیاته مهمه ده هغه دره چې په افغانستان کښې تر ټولو لوی دوه ستونزې دي چې یو نظامي ستونزه ده یو سیاسي ستونزه ده. نظامي ستونزه ناتو مدیریت کوي په افغانستان کښې او سیاسي بحرانونه او سیاسي مسلې په افغانستان کښې د یوناما اداره چې یوه سیاسي اداره ده د ملګرو ملتونو په افغانستان کښې دی مدیریت کوي. یعنې دا په دې معنا چې د یوناما اداره په افغانستان کښې د ناتو مساوي اداره کېدلی شي په افغانستان کښې ځکه هر لحظه امکان د ده دا ده چې امکان د دې شته ده چې سیاسي حالت په نظامي کړکېج باندې واوړي او یوناما اداره په افغانستان کښې وکولی شول چې ډېر زیات کړکېچونه په افغانستان کښې مدیریت کړلی شي.
ملګرو ملتونو امنیت شورا چې تل د افغانستان په ناامنۍ اندېښنه ښیي د خپل سیاسي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې او سخت دریځو ډلو او بهرنیو ترهګرو بریدونو مخنیوي کې افغان حکومت سره څه مرسته کولی شي؟
اول اوسنی کوم جنجال چې دی نظامي جنجال چې هغه د طالبانو د وجې یا د داعش د وجې چې دی دی کولی شي چې د یوناما اداره زه کله چې په افغانستان کښې وم هر میاشت راپورونه ورکول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپورونه ورکول دنیاوالو ته راپورونه ورکول او دغه چې کړکېچ څومره دغه نن چې ټوله دنیا ورته پاملرنه کوي د افغانستان مسلې ته په نوه د انواو یوناما کومک کړی چې د دنیاوالو توجه جلب کړي د افغانستان مشکل ته د افغانستان ستونزې ته چې که چېرته د یوناما اداره نه وای نو شاید چې دا کومه ستونزه چې اوس دی او دنیاوال دغې ستونزې ته یوه لویه ستونزه فکر کوي په دې اندازه به ورته د ستونزې په سترګه نه لیدل. دغه یو لوی کومک یې کړی. دویم کومک یې دا کړی دی چې د افغانستان په داخلي انټرډیالوګ چې ورته وایي چې هغه د سیاسي نخبګان که اوسېږي که د طالبانو سره د پخلاینو پروسه اوسېږي د یوناما ادارې وکولی شول چې نظام اړ باسي چې د هغوی سره خبرې وکړي. یعنې یوناما اداره په افغانستان کښې تنها د افغانستان سره کار نه کوي بلکې ګاونډي هېوادونه دې ته اړ باسي په شمول د پاکستان چې د افغانستان نظام سره مرسته وکړي.
په افغانستان کښې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د لا مؤثریت دپاره باید د افغان حکومت سره د ګډ کار په خاطر څه باید وشي؟
د ملګرو ملتونو اداره فعلاً چې کوم هغه سیاسي بهیر مخته وړي دی او د ملګرو ملتونو په نیویارک کښې چې دوی خپل کمپاین کوي ضرورت دی چې دا پراخه کړي. یعنې د اروپایي هېوادونو سره هم دوی په بحث کښې شامل شي د ناټو سره هم په بحث کښې شامل شي او د امریکا او د لویو لویو قدرتونو چې توجه یې د منځني ختیځ ته کېږي یوناما اداره باید د نړیوالو پام نور هم افغانستان ته جلب کړي چې که چېرته تاسو خپله پاملرنه نورو هېوادونو ته کوي افغانستان د پامه غورځوئ نو دا به افغانستان کښې د افغانستان له طریقه هغه یولسم د سپتمبر کوم حملې چې په امریکا کښې وشوې په غرب کښې کېږي په اروپا کښې کېږي دا به بیا راوچته شي او خدای نه خواسته افغانستان ته دوباره بیا د تروریزم مرکز اوسېږي او بیا له سره توجه به افغانستان سره کومک ونه شي کړلی. نو ضرورت داره چې یوناما خپلو کمپاینونو ته لا زیات کوښښونه وکړي چې د افغانستان مسله د دنیا په اجنډاو کښې په خاصو ځایونو کښې اوسېږي او دا پرې نه دي چې امریکا او نورو هېوادونه د افغانستان څخه توجه نورو ساحو ته لکه د کوریا شمالي مسله د کریمیا مسله او د منځني ختیځ مسله د روسیې مسله دې ته وانه وړي افغانستان خپله اجنډا څه وساتي.
ډېره مننه وحدت یار صاحب ژوندی اوسې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
وروسته له هغه چې روسیې له افغان دولت نه وغوښتل چې دوی ته په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ترسره شوو پروژو د بیا رغونې زمینه برابره کړي افغان حکومت وایي دوی د هر هغه هېواد هرکلی کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. خو ځینې کارپوهان او د روسیې د دې ګام د هرکلي تر څنګ ویلي چې افغانستان باید د روسیې دا غوښتنه بې له کوم سیاسي هدف نه ومني. په هکله د حکمت سروش رپورت اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې وړاندې ویلی و چې دوی آماده دي په افغانستان کې هغه پروژې له سره ورغوي چې د شوروي اتحاد څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې پلي کړي وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د پانګاچونې په لار کې د ځینو ستونزو یادونه کړې وه او ویلې وه که افغانستان دا ستونزې له منځه یوسي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یوه نوي پړاو ته دننه کړي.
د افغانستان د حکومت دریس په دې برخه کې روشانه دی. ټول هغه یوادونه چې د افغانستان په بیا رغونه کې د افغانستان په جوړونه کې برخه کې د افغانستان حکومت هر کله کې ورته شراغ لستوي.
په افغانستان کې د شوروي اتحاد ځینې پلیسوي پروژې د افغانستان د ښاري پراختیا او کور جوړونې وزارت تر څارنې لاندې دي. دا وزارت د روسیې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې د شوروي اتحاد لخوا په افغانستان کې د پلیسوي پروژو د بیا رغونې په لار کې به روسیې ته هر ډول زمینه برابره کړي.
اگر باز هم
که دوی یو ځل بیا غواړي دلته کار وکړي، موږ آماده یو چې له دوی سره په ورین تندي همکاري وکړو.
بلخوا ځینې سیاسي کارپوهان په دې اند دي چې افغانستان باید په دې لار کې له دقته کار واخلي او د روسیې مرسته باید په دې معنا نه وي چې د افغانستان له نورو متحدینو سره د اړیکو خنډ سي.
حکومت د افغانستان په دې کې باید جدي متوجه چې دغه نوې اړیکې چې بیا پراخیږي له روسیې سره دا نور هیوادو ته ستونزې خلق کړي. لوی خو له بل خوا دلته بیا هغه بعضی سیاسی ملاحظات بده که موجود نی. طبعا روسیه په افغانستان کې په همدغه منطقه کې خورا علاقه منده ده، دلته منافع لري، دلته اقتصادي ګټې لري.
شوروي اتحاد نږدې درې لسیزې وړاندې په افغانستان کې تر سلو زیاتې پروژې پلي کړې وې چې په هغوی کې تونلونه، سیلوګانې، د برېښنا بندونه او میکریانونه راځي چې دا مهال یې زیاتره پروژې جدي بیا رغونې ته اړتیا لري. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
د مهمو خبرونو لنډیز. هلمند کې چارواکي وایي چې افغان سرتیري پر بهرنیو ځواکونو ډزې کړې دي او دوه تنه ژوبل کړي دي. پیښه د یک شنبه په ماپښین د هلمند شورا په پوځي اډه کې سوې ده. چارواکي وایي بریدګر د افغان ځانګړو ځواکونو غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د داعش ضد ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ناسته کې د ګډون په هدف امریکا ته سفر کوي. سلام الدین ربانی وایي د دغه سفر په لړ کې به په یاد ناسته کې د ګډون تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د متحده ایالاتو له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د ګډ سرت په اړه د اسلام آباد د بې باور کړنلارو د دوام په صورت کې به کابل داسې ستراتیژیکي پریکړه وکړي چې پایلې به د پاکستان په ګټه نه وي. شغل اتمر وویل روسیه به هم د افغانستان د سولې په اړه د دولسو هیوادونو په ګډون د یو مهم کانفرنس کوربتوب وکړي. د نایجیریا چارواکي وایي چې درې ځانمرګو برید کوونکو د هیواد په شمال ختیځ کې په یو کلي پرون برید کړی دي. څلور کسان یې وژلي دي او اته نورې زخمي کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت د ملنو ادا چانه ده کړي، خو داسې بریدونه د بوکو حرام ډله کوي. د سوریې د همس ښار د هغو برخو نه چې مخالفینو په لاس کې د سلګونو ملکیان نورو سیمو ته په بسونو کې انتقال شوي دي. شمالي کوریا د توغندیو د وارولو یو تازه ماشین ازمایلی دی چې ډېر قوت لري او کولی سي د لرې واټن توغندۍ په زیات قوت سره وار کړي. او په پیرو کې سیلابونه دوه اویا تنه وژلي دي. چارواکي وایي د شدیدو بارانونو له وجې د سیندونو اوبه راپورته شوي دي او په اکثرو ځایونو کې ځمکې هم ښویېدلې دي. چارواکي وایي چې دغو سیلابونو تقریبا د هیواد نیمایي برخه زیانمنه کړې ده. د سومالی حکومت وایي په یمن کې سومالیایي ماجر او پناه غوښتونکي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وشتي او وژلي دي. دغه پیښه د همدې تېرې جمعې په ورځ د یمن په ساحل کې سوې ده او لږ تر لږه 240 سومالیایي ماجر پکښې ووژل شول. او د روسیې ولسي جرګې امر کړی دی چې د امریکا ژغ، آزادي اروپا او سی این این تلویزیوني خپرونې دي وڅېړل سي چې معلومه سي چې آیا د دغو مطبوعاتي خپرونو د روسیې د قوانینو مطابق دي که نه.
درنو اوریدونکو، روانه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا الله مات.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 9:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. حفیظ آصفی هستم و برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای امریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که محمد هاشم حبیب زاده و توجه میرسانم.
با عرض سلام. مقامات در ولایت هلمند میگویند که یک تن از سربازان نیروهای ویژه افغانستان در اثر گلوله‌باری دو تن از مشاورین نیروهای آمریکایی را زخمی ساخته است. مقامات در ولایت هلمند گفتند که این گلوله‌باری سهواً صورت گرفته بود، اما سرباز افغان در جریان گلوله‌باری متقابل زخمی شده و سپس در شفاخانه جان باخت. دگروال دگرمن محمد رسول زادای سخنگوی قلوردوی 215 در ولایت هلمند به صدای امریکا گفت که تحقیقات ابتدایی آغاز شده است و در اثر آن معلوم شده است که این گلوله‌باری اشتباهاً صورت گرفته بود. محمد حنیف اتنر مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که اگر پاکستان مرزها را به افغانستان باز نکند، افغانستان شاید استراتژی را روی دست گیرد که نتایج آن به نفع پاکستان نخواهد بود. تواب غارزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که مقامات پاکستانی در صحبت با آقای اتمر اطمینان دادند که راه‌های مرزی به زودی باز خواهد شد. از جانب دیگر حنیف اتمر گفته است که روسیه در ماه آینده از کنفرانس زیر نام صلح بازسازی و امنیت افغانستان میزبانی خواهد کرد. گفته شده است که در این کنفرانس از ایالات متحده نیز دعوت شده است، اما طالبان در این کنفرانس دعوت نشدند. آقای اتمر گفت که روسیه طالبان را تروریست میداند. مقام‌های افغان میگویند که به شمول دو قمندان 12 شورشی در حملات جداگانه طیاره‌های بی سرنشین در شرق افغانستان کشته شدند. محمد رحمان عیاض سخنگوی ولایت پکتیکا امروز گفت که موتر حامل دو قمندان شورشی دیروز در ولسوالی برمل هدف طیاره بی پیلوت قرار گرفت. از جانب دیگر زلمای ویسا والی پکتیا گفت که در حمله دیگر طیاره بی پیلوت در ولسوالی دندپتان آن ولایت 10 شورشی کشته شد. باشندگان شهر دمشق میگویند که درگیری‌ها شدید در شرق آن شهر پس از آن رخ داد که شورشیان مخالف نیروهای سوری را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها نیروهای مخالف حکومت بشار الاسد دو موتر مملو از مواد انفجاری را صبح امروز در دمشق انفجار دادند. باشندگان محل میگویند که مرکز این شهر هدف حملات راکتی و توپخانه‌ای نیز قرار گرفته است. طیاره‌های دولتی در پاسخ به این حمله چندین ساحه را در اطراف محل واقعه بمباردمان کردند. نیروهای عراقی امروز نیز موازی گروه دولت اسلامی یا داعش را در شهر موصل هدف قرار داد. این در حالی است که این نیروها به مسجد النوری نزدیک شدند، محلی که یک منبع استراتژیک محسوب می‌گردد. یک قمندان پلیس فدرال گفت که آنان به زودی آن محل را تصرف خواهند کرد. باشندگان محلی در حالی که برخی از وسایلشان را در دست داشتند، ساحه را ترک کردند و اکثریت این افراد را زنان و کودکان تشکیل می‌دادند. نیروهای واکنش سریع و فدرال عراق به حمایت توپخانه‌ای و نیروهای هوایی ایالات متحده شرق موصل را تصفیه کردند و نصف ساحات غربی شهر را نیز از کنترل داعش بیرون آوردند. سه حمله کننده انتحاری امروز بر یک قریه در جنوب شرق نایجیریا حمله کردند. 4 نفر را کشتند و 8 تن دیگر را زخمی ساختند. سحر عظیمی گزارش می دهد.
مقام ها می گویند که حمله کنندگان که یک مرد و یک زن بودند، قریه ای در نزدیکی میدگوری را آماج قرار دادند، محلی که قلب شورشگری گروه تندروان بوکو حرام بوده است. مقام ها گفتند که حمله کنندگان که بعد جناهای مختلف می دویدند، مواد انفجاری حاملشان را انفجار دادند. آنان گفتند که یک زن و دو کودک در میان کشته شدگانند. تا به حال هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است.
ادامه اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس جمهور چین امروز گفتند که در انتظار دور جدید همکاری میان کشورهایشان. رکس تلرسن گفت که واشنگتن و بیجینگ می توانند از طریق مذاکرات بیشتر با تفاهم دستیابند که باعث تقویت روابط میان دو طرف شود. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در انتظار فرصت برای دیدار از چین است. موضوع تنش‌های منطقه‌ای که اکثرا موضوع مورد بحث میان رهبران می بود، این بار تذکر نیافت. دو متولی یک زیارت هند که در پاکستان ناپدید شده بودند پیدا شده و فردا دوباره به هند برخواهند گشت. شرح بیشتر این خبر را نسرین محمود عزیزی تقدیم میکند.
سوشما سوراج وزیر خارجه هند گفت تماس با این دو تبعی هند که از متولیان زیارت نظام الدین می باشند به تاریخ 8 ماه مارچ پس از نشست در میدان هوایی کراچی قطع شد. وزیر خارجه هند با وجود آنکه دلیل قطع تماس این دو شهروند ایندی را بیان نکرد اما گفت با آنان صحبت کرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که سید آصف علی نظیمی و نظیم علی نظیمی برای ملاقات با مریدانشان به ایالت سند مسافرت کرده بودند.
و آخرین خبر این که یک سفینه شرکت خصوصی فضایی موسوم به سپیس اکس که اکمالات به وزن تقریباً 2500 کیلوگرم را به ایستگاه بین المللی فضایی رسانیده بود، امروز یک شنبه آن ایستگاه را به قصد زمین ترک گفت. سفینه اکمالاتی دراگن یا اژدها به تاریخ 19 فوریه از پایگاه ناسا در ایالت فلوریدا پرتاب شده و به تاریخ 23 فوریه به ایستگاه بین المللی فضایی رسیده بود. اکنون که در راه برگشت به زمین است، توقع می رود که با محموله که شامل نمونه های تحقیقات می شود، در اقیانوس آرام فرود آید. این یگانه سفینه اکمالاتی است که می تواند صحیح و سالم دوباره به زمین برگردد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارشهایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. وزیر امور خارجه افغانستان در کنفرانس کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش که به زودی در واشنگتن دایر میشه شرکت میکنه که هدف اشتراکش هم در این نشست آوردن فشار از طریق دوستان بین المللی بالای پاکستان است. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی برشان.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان بعد از ظهر امروز به منظور شرکت در کنفرانس کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش عازم ایالات متحده آمریکا شد. این نشست ائتلاف ضد داعش در واشنگتن در نوع خود سومین نشست است که مسائل تروریسم، چالش‌ها و تهدیدات برخواسته از تروریسم مورد بحث قرار می‌گیرد. آقای ربانی در نشست خبری صبح امروز که در وزارت خارجه ترتیب داده بود، هدف عمده سفرش به واشنگتن و شرکت در نشست ائتلاف ضد داعش را آوردن فشار بالای پاکستان از طریق دوستان بین المللی خواند و گفت:
در ارتباط با فشار بالای پاکستان همیشه تاکید حکومت افغانستان می بوده، دولت افغانستان، که تلاش ما همیشه از کشورهای دوست بالای کشورهایی که با تروریسم پناهگاه میتن، با تروریسم و تروریسم خوب و تقسیم میکنن، باید اقدامات جدی بگیرند و تصامیم جدی علیه آنها گرفته شود.
آقای ربانی در مورد تقاضای افزایش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان گفت حامی طرح جنرال نیکلسون می باشد.
در ارتباط افزایش نیروهای آمریکا در افغانستان، ما فقط می توانیم بگیم که طرحی که جنرال نیکلسون چندی پیش با مقامات آمریکایی مطرح کرده بود، از اون طرح حمایت میکنیم و امیدوار هستیم که این پذیرفته شود.
وزیر خارجه افغانستان راجع به موقف حکومت افغانستان در مورد کنفرانس قریب الوقوع افغانستان در مسکو با خبرنگاران توضیحات داده گفت این یک ابتکار روس هاست و افغانستان هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است.
خب تروس کوره مونږ غواړی چې نور تفصیلات ترلاسه کو.
این یک ابتکار روس هاست، ما می خواهیم تفصیلات بیشتر در مورد زمان و اجنده این کنفرانس را به دست بیاوریم و تا آن زمان انتظار میکنیم و زمانی که تفصیلات را به دست آوردیم باز ما تصمیم میگیریم که اشتراک بکنیم یا نکنیم.
شرکت بکو یا نکو.
اما هنوز ساعتی از اظهارات وزیر خارجه افغانستان سپری نشده بود که تواب غرزن سخنگوی شورای امنیت با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها گفت در سفر آقای حنیف اطمر رئیس شورای امنیت ملی افغانستان به مسکو، مقامات روسی به وی گفتند که پلان دارند یک کنفرانس در رابطه با صلح افغانستان را در مسکو دایر بکنند که به شمول افغانستان 12 کشور اشتراک میکنند و افغانستان در این کنفرانس نقشی محوری دارد.
افغانستان دولت دی اصل او دی درخواست سره موافقه وکړه او په پوره قوت بعد پوره او واضح استدلال سره په دې کنفرانس کې ګډون کړي.
دولت افغانستان با اصل و درخواست آنها موافقت کرده است و افغانستان با تمام قوت و با استدلال روشن در این نشست اشتراک میکند.
گدون کی؟
آقای قورزنگ با ادامه گفت در این کنفرانس صلح به شمول ایالات متحده آمریکا از تمام کشورهایی که به نحوی در قضیه افغانستان دخیل، ذینفع و دارای نقش میباشند دعوت میشود. کارشناسان مسائل سیاسی حضور افغانستان در این گونه نشست‌ها را برای منزوی کردن پاکستان و مخالفان مسلح مفید می‌دانند. دکتر کبیر رنجبر کارشناس مسائل حقوقی و سیاسی در مورد چنین
دایر کردن این قسم کنفرانس‌ها مفید است، و اما اگر این کنفرانس‌ها دایر نشه و به شکل نمایشی و نتایج از او عملی نمیشه، در او حالت من فکر میکنم که باز یک کار بیهوده است.
از اظهارات وزیر خارجه در مورد نشست احتمالی صلح افغانستان در مسکو و رد اظهارات وزیر خارجه از طرف سخنگوی شورای امنیت ملی، بیانگر این است که دستگاه دیپلماسی افغانستان بیرون از وزارت هدایت و رهبری می شود و وزیر خارجه یک موره بی صلاحیت بیش نیست.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگه که در روزهای نزدیک عملیات بهاری را موسوم به خالد برای سرکوبی مخالفان مسلح دولت را اندازی خواهد کرد. مقام های وزارت دفاع افغانستان گفتن همچنان که طرح عملیات به همکاری نهادهای امنیتی افغانستان و ماموریت حمایت قاطع در کشور تهیه شده. جزئیات بیشتر از سمسمه سیرت.
وزارت دفاع افغانستان میگوید برای سال آینده برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرده‌اند که شامل عملیات نظامی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت این برنامه در هماهنگی با نهادهای امنیتی، ارگانهای محل افغانستان و ماموریت حمایت قاطع در این کشور در مدت 3 ماه طرح‌ریزی شده است. جنرال وزیری گفت
برای سال آینده یک پلان بسیار خوب طرح شده که در او وزارت داخله کشور، ریاست عمومی امنیتی ملی، ارگان های محل هم شریک هستند. پلان آماده شده، در این روزای نزدیک انشاءالله او پلان جدید اعلان میشن و با اعلان او پلان ما در سراسر افغانستان عملیات آغاز شد.
عملیات نیروهای امنیتی افغان در سال 1396 خورشیدی زیر نام خالد خواهد بود. این نخستین بار است که نهادهای امنیتی افغانستان برای عملیات نظامی نام اسلامی انتخاب کرده است. در سال 1395 خورشیدی که فقط یک روز دیگر به پایان آن باقی مانده است، عملیات نظامی نیروهای امنیتی افغان تحت نام شفق یک و شفق دو بود. هرچند طالبان همیشه نامهای اسلامی را انتخاب میکنند. نام عملیات طالبان در سال جاری خورشیدی که تا یک روز دیگر به پایان خواهد رسید عمری بود، و در سال گذشته خورشیدی البدر. وزارت دفاع افغانستان در سال 1395 خورشیدی بیش از 35300 عملیات کوچک و بزرگ را بر ضد مخالفان مسلح دولت افغانستان راه اندازی کرده است که در نتیجه آن بیش از 12500 مخالف مسلح دولت به شمول 2570 عضو گروه داعش کشته شده است. برخی از اعضای ولیسی جرگه افغانستان میگویند نگران وضعیت امنیتی در سال آینده اند. آنان می افزایند که در سال پیش رو تحرک مخالفان مسلح احتمالاً بیشتر خواهد بود. سیمین بارکزی، معاون امور دفاعی ولیسی جرگه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت اگر نهادهای امنیتی هماهنگ باشند، برنامه‌های نظامی سال پیش رو برای سرکوب مخالفان مسلح نتیجه خواهد داد. بانو بارکزی افزود
زمانی ما نتیجه خوب میتونیم داشته باشیم که واقعاً تمام امنیت ملی، پلیس و اردو تمام اینا با هم هماهنگ باشن. در غیر این صورت باز همون چالش ها و مشکلات وجود داره. ناهماهنگی های از ما باعث میشه که دشمن قوی تر بشه.
از سوی دیگر برخی از تحلیلگران تاکید میکند که در مدیریت نهادهای امنیتی باید تغییرات جدی وارد شود. سید احمد احمدی، تحلیلگر مسائل نظامی، در صحبت با صدای آمریکا گفت مدیریت نهادهای امنیتی با چالش‌های جدی مواجه است و برای نتیجه دادن عملیات‌های نظامی نیروهای افغان باید در آن تغییر ایجاد شود. آقای احمدی همچنان گفت
که مدیریت بلند باید باشه که اینا نقاط بر خود دقیقا اهداف بر خود انتخاب بکنن و قوای تازه نفس به خاطر عملیات اینا انتخاب بکنن، قوایی که سال گذشته شکل دواندار شامل جنگ و مشکلات بودن او قطعات نسبتا خسته می باشن، یا هم باید حداقل دو ماه سه ماه اینا به مناطق امن بین تا که دوره رخصتی خود را پورا بکنن و لغیه بگیرن. مالات هم به شکل که لازم بود صورت نگرفته.
در حال نگرانی برای افزایش ناامنی در سال آینده جریان دارد که پیش از این چندین مقام نظامی گفته بودند که سال پیش رو سال پرچالش برای نیروهای امنیتی افغان خواهد بود. از سوی دیگر چند پیش جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مجلس استماعی سنای آمریکا گفت جنگ افغانستان به بن‌بست رسیده و باید شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یابد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مقام های افغان میگن که با نافذ شدن قانون حمایت از مستهلکین شکایت ها مبنی به کیفیت مواد تا حد زیادی از بین خواهد رفت. وزارت تجارت و صنایع افغانستان همچنان گفته که این قانون حدود 4 ماه قبل نهایی شده و تا در روز آینده اجرایی خواهد شد. آرزو قیاسی گزارش میده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قانون حمایت از مستهلکین تا 8 ماه حمل سال 1396 قابل اجرا خواهد بود. محمد قربان حقجو معین این وزارت روز یکشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی حقوق مستهلکین در کابل گفت که با عملی شدن این قانون نظارت در بازار بیشتر شده و تجارت با کیفیت انکشاف خواهد کرد.
کالاها و خدماتی که برای مردم آسیب می‌رساند و رقابت ناسالم وجود داشت و مرجعی نبود که ایده به شکل قانونمندش تعقیب کنه، قانون بالاش تدبیر کنه و متخلفینش جریمه بکنه و قانون بالاش تدبیر شد. خوشبختانه امروز ما شاهد این قانون هستیم.
حقای حقجو گفت که به اساس قانون حمایت از مستهلکین مواد تولیدی و وارداتی در افغانستان نظارت شده و به شکایت مردم به اسرع وقت رسیدگی خواهد شد. این قانون به تاریخ 25 ماه عقرب سال جاری در 4 فصل و 5 ماده از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی توشیح شده است. وزارت تجارت و صنایع افغانستان این اقدام را در راستای جلوگیری از خرید و فروش مواد بی‌کیفیت و تاریخ تیر شده، ایجاد رقابت سالم در تجارت و حفظ محیط و صحت مهم خوانده میگوید که با عملی شدن قانون حمایت از مستهلکین حقوق مصرف کننده ها نیز محفوظ می باشد. این وزارت همچنان میگوید در نظر دارند که کمیسیون مختلطی را از وزارت های مختلف افغانستان ایجاد نمایند تا برای تطبیق این قانون اقدام شود. در این حال برخی از اعضای جامعه مدنی و کارشناسان اقتصادی به این باورند که مردم افغانستان از حقوقشان در وقت خرید و فروش آگاهی ندارند. محمد سرور یکی از آنان میگوید که با نافذ شدن قانون حمایت از مستهلکین به مردم نیز آگاهی آمد داده شود تا بدانند که چه زمانی در مسائل خرید و فروش حق شکایت دارند.
ما نه تنها وجود یک قانون را ضرورت می‌دانیم، بلکه وجود ازی در یک کاغذ و کتابچه هم ضرورت و نیازهای مردم افغانستان را مرفوع نمی‌کند. نیازمند به این است که قانون نهادی نشود و تمام نهادهای زیرت افغانستان در راستای تأمین و نهادینگی از این موضوع کار بکنند. متأکد و باورمند به این هستیم که اگر چنین قانون وجود نداشته باشد و عمل نشود، بخش عظیم مردم از بخش عظیم و مهم حقوق خود بی‌بهره می‌مانند. مردم و مستهلکین حق دارند که در مورد ارائه خدمات و کالاهایی که استفاده میکنند معلومات داشته باشند.
روز جهانی مستهلکین از سال 1993 تا کنون در کشورهای مختلف تجلیل می شود. اما به نقل از اداره حمایت از مستهلکین، این نخستین بار است که از این روز در افغانستان تجلیل صورت می گیرد و روی عملی شدن قانون اختصاصی در این زمینه تاکید می شود. آقای سرور کارشناس مسائل اقتصادی میگوید که توجه به حقوق مصرف کنندگان یا مستهلکین بازار اقتصاد را غنی ساخته و سبب نظم و شفافیت سرمایه گذاری می شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان با برگزاری یک نمایشگاه تحت نام جنسم را نبین، تواناییم را ببین، در تلاش به نمایش گذاشتن توانمندی های زنان و دختران افغان است. خلیل نوروزی گزارش میده.
آثار ارائه شده در این نمایشگاه محصول تلاش 40 بانوی افغان است که بیشتر به مشکلات اجتماعی این قشر در جامعه سنتی افغانستان اشاره کردند. گوشه ای از این نمایشگاه با آثار خلق شده یک دختر معلول اختصاص داده شده است که توانایی صحبت کردن و قلم به دست گرفتن را ندارد. شایسته 13.5 ساله که با انگشتان پای راستش رسامی می کند، با توانایی هایش همه را به وجد آورده است. رشمه، مادر این دختر معلول می گوید، فقر اقتصادی حتی مانع این شده که بتوانند برای شایسته یک کتابچه و قلم بخرند.
یکی ششتنه شدی علاقمندی به رسامی پیدا کرد. آهسته آهسته کتابچه را می گرفت، یک چیز عادی می کشید، بالاخره تا این مقام که رسید که تابلوی نقاشی کلان کلان میشه. 7 سال میشه که شایسته نقاشی میکنه. در هیچ کس برازی کمک نکرده، از پیش خود کلم گرفت، کتابچه گرفت، نقاشی کرد، یک گلاب کشید، یک درخت، یک چیز عادی کشید، رسم کشید.
مادر شایسته میگوید با اینکه مکتبی خاص برای دختر معلولش وجود ندارد، اما دختر خردسالش هنوز علاقمند یادگیری سواد و حضور در اجتماع است. او از حکومت افغانستان میخواهد تا برای اطفال خاص زمینه تحصیل و شمولیت در لیست معلولان برای دریافت حقوق و امتیازات خاص را مساعد نمایند.
فقط همین تقاضای ما است که این به لیست معلولین رسمی شود، یا همین نهاد ایره رسمی کنه، برازی یک کار داده شود مثل دیگه معلولین تماش داشته باشد، چیز داشته باشد که به خود از این مصرف کنم. این مای 501 مقصد دوای از این میشه به خاطر افسردگی، به خاطر هم دوایش، به خاطر هم مصرفش که این مایت شود.
مسئولان برگزاری این نمایشگاه نیز میگویند به هدف تبارز توانمندی های زنان افغان و از بین بردن دید جنسیتی این نمایشگاه را ایجاد کردند.
شایسته من یک دختر یافتم که با داشتن معلولیت جسمی ولی توانایی ذهنی و یا خلاقیت های ذهنی داره که ما یک مرد با همی بدن سالم خو واقعا ندارم و این نشان میده که ما نباید دید جنسیتی داشته باشیم و دید خود باید عوض کنم نسبت به افراد جامعه خو، افرادی که در ماحول ما قرار دارن، مخصوصا دید خود نسبت به بانوان عوض کنه.
حالا خانواده این دختر افغان تنها یک آرزو دارند و آن هم صحتمند شدن دخترشان و کمک به هم نوعانش است. در این نمایشگاه 3 روزه 16 اثر از شایسته خردسال به نمایش گذاشته شده که به نوعی بازتاب دهنده چالش های اجتماعی او و هم نوعانش است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، پس از ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سومین و آخرین روز بازدیدش از آسیا گفت که ایالات متحده در انتظار ملاقات بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و شی جین پینگ همتای چینایی است. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، پس از ملاقات با وانگ هی همتای چینیش گفت تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در یک سطح خطرناک قرار دارد.
وزیر خارجه وانگ و من صحبت‌های مفصلی در مورد کوریای شمالی داشتیم و آقای وانگ روی پالیسی خود در مورد کوریای فاقد سلاح هسته‌ای تاکید ورزید و ما نظریات خود را در مورد بلند بودن سطح تنش‌ها در شبه جزیره کوریا شریک ساختیم.
در اوایل این هفته وزیر خارجه ایالات متحده از چین خواست تا تلاش‌های خود را برای ترغیب کوریای شمالی جهت صرف نظر کردن از برنامه هسته‌ای‌اش افزایش بخشد. و همچنان چین را ترغیب نمود تا تعزیرات ملل متحد را که به منظور ایجاد فشار بر حکومت کوریای شمالی وضع گردیده به صورت کامل تطبیق کند. در همین حال وانگ یی وزیر خارجه چین در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آقای تیلرسون گفت بازدید وزیر خارجه ایالات متحده زمینه ملاقات بین رؤسای جمهور چین و ایالات متحده را مساعد ساخت. آقایی گفت روابط دو جانبه بین ایالات متحده و چین در یک مسیر مثبت رو به پیشرفت است.
ما مذاکرات جدی و عمیق در مورد موضوعات مربوط به ملاقات بین رؤسای جمهور چین و ایالات متحده داشتیم که در آینده نزدیک صورت می‌گیرد. ما آمادگی ها را آغاز کردیم و موافقه کردیم که به ارتباطات خود ادامه دهیم تا موفقیت ملاقات بین دو رهبر تضمین گردد.
از جانب دیگر در حالی که فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی در محراق مذاکرات وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات چین قرار داشت، کره شمالی یک ماشین نو راکت را آزمایش کرد که مورد ستایش رهبر کره شمالی قرار گرفت. کیم جونگ اون رئیس جمهور کره شمالی این آزمایش را میلاد جدید صنعت راکت سازی در این کشور عنوان کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که همواره ساعت 7:30 شام، 8:30 شام و 9:30 شام به صورت زنده از موج اف ام 100.5 و موج متوسط 12.96 شنیده می توانید. در صورتی که شما برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا را نتانستین دنبال بکنین، شما می توانید بازپخش برنامه ها را سر ساعت 9:30 شب به وقت افغانستان روی امی هم موج دنبال بکنین. و هم می‌پردازیم به آخرین گزارش ای برنامه خبری که با تقدیم ای برنامه، برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شما شنونده بازپخش برنامه های ای رادیو خواهد باشین. جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI در جلسه استماعی در برابر کانگرس روی تحقیقات در بخش روابط میان کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و روسیه شرکت خواهد کرد و این اولین فرصت است که او بر ارائه علنی معلومات روی چگونگی پیشرفت تحقیقات خواهد داشت. لیلا محبیب عظیمی گزارش صدای امریکا در این مورد پیشکش میکنه.
پرسش های زیاده وجود دارد، اما پاسخ ها در حال کافی نیست که کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کنگرسی ایالات متحده برای آشکار ساختن ادعاهای رئیس جمهور ترامپ در محضر عمومی آمادگی می گیرد.
از نظر امنیت ملی، آنچرا که رئیس جمهور مطرح می سازد نگرانی بزرگ است.
اعضای حزب خود رئیس جمهور با دموکرات ها پیوسته می گویند آنها هیچ نشانه یا شواهدی برای اثبات ادعاهای توییتر ترامپ در دست ندارند.
We don't have any evidence that that took place.
ما هیچ شواهدی در دست نداریم. من فکر نمی کنم کدام استراق سم در اماراتی که دونالد ترامپ است صورت گرفته باشد.
رئیس کمیته استخبارات مجلس حمایت دو حزبی از همکاران مجلس سنای خود را حاصل کرد. یک روز بعد از آن سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام خواستار پاسخ به آن ادعاهای FBI شد.
این یک مکتوب بسیار ساده ای درخواستی بود. آیا حکم کدام محکمه در آن صادر شده بود؟ آیا در هر نقطه ایالات متحده اجازه موجود بود که بر مبارزات انتخاباتی ترامپ نظارت صورت گیرد؟
و در حالی که FBI یا اداره تحقیقات فدرال به سناتوران وعده داده است که در مورد آن گزارش دهد، جیمز کومی رئیس آن با پرسش های دشواری روبروست.
ما از رئیس FBI می پرسیم که آیا کدام مدرک برای اثبات ادعای رئیس جمهور دارد یا خیر؟
رئیس جمهور به روز چهارشنبه اتهام خود را در یک مصاحبه با خبرگزاری فاکس نیوز گسترش بخشید.
یک استراق سم چیزهای مختلف و زیاده را در بر می گیرد. من فکر می کنم که شما بسیار موارد جالبی را دریافت خواهید کرد که در دو هفته آینده برملا و آشکار خواهد شد.
کمیته استخبارات مجلس از FBI نام شهروندان تحت نظارت را خواسته، میگوید که این امکان وجود دارد که ترامپ و یا همکاران او در این فهرست ظاهر شوند و آن مشکل دیگری برای رئیس جمهور خواهد بود.
این مسئولیت واقعا بر دوش او خواهد بود تا خیلی واضح ماهیت کسانی را که تماس حاصل کردند و چگونه تماس داشتند را توضیح دهد.
و در حالی که یک مجلس استماعی نمیتواند با ماها سوالات در مورد دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده رسیدگی کند، ممکن است جلسه عمومی بر روز دوشنبه آغاز شود.